سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د مخدر موادو لګښت د مصنوعي نشې موادو او د طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي کڅه هم په افغانستان کې د مخدر موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدر موادو تر اغیز لاندې دی خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتې دوه پال کې دي په څیړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د 400 د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تریاکو نولس ده په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیږي د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره د ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي د حکومت ویان ذبیالله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري د بلوچستان ایلا وزیر میر سرفراز بوکتی و ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوه ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي ښاغلي بوکتی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 19 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي د پاکستان پوز پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه مستون ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونو ته وویل په نوي کال کې به راجیت څه باندې 2,6 لک افغانۍ فیس ورکوي دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی ثاقب زیاته کړه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد لپاره مخکې له مخکې له آریانا او کام ایر هوایي شرکتو سره تړونونه لاسلیک شوي او د ایران د پارلمان رئیس نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپای پاسداران تروریستي ډله اعلان کړې محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپا تروریستي ډله بولي خپل پوځونه تراګردي په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې سپای پاسداران انقلاب د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراخلست د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل اندېښنه خوده لیده په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکل دي چې د ډیورن کرخې پوګدو کې له ترانزیتي لارو سوداګرۍ عملاً درېدلې چې له کبله د صادراتو د کمیدو سوکود او د بیکاری د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه دان رسپانه او د خغلی اسلام پر خپل ایکس پنه خپور شوې لیدي چې د ترانزیتي لارو له بندیدو وروسته د خیبر پختونخوا په اوایدو کې 350 سلنه کموالی راغلی دی خغلی اسلام د زیربنای پرمختګ د مالیو پر ټولولو کې د پاتراتلو لکبله د خیبر پختونخوا د 80 سلنه اقتصادي سقوط یادونه هم کړي چې الاتی تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوې دي هغه د خیبر پختونخوا د اوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی خي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یو لوی غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندیدو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي د ډیورن کرخې پوګدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ لږ جګړې وروسته د پاکستانی چارواکو لخوا بندې شوې خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلې چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به ی بیا په دې پلمه او هغه پلمه باندې کړی کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به د لارې خلاصې نکړي او افغان سوداګرو ته ویل دي چې بدیلې لارې ولټوي که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنز د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نشوي. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډیرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي. په دې خپرونه کې به بحث پې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلي حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوي، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته دې د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو، هغه وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهر زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد په برخې یا فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې او چې کومې ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښې شوې دي، نو چونکې دې مسول ده دې او د تا ډېر نږدې نخکاریږي او کوی لري په دې باندې ساری کې د خیبر پښتونخوا صنعت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم صنعت وو د هغې د برای راست زیات چې کوم تاریخ وو افغانستان او منځنۍ آسیا سره د فیروشاتو په بخش کې، او سره چې کوم دغسې نو د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې داسې د پېښور او دغه سي میداني سیمو کې چې کم سمره خارونه دي، نو دغه خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانې راسي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوښتې کاغذ زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستی دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، تر جوالي په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړې دي، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته، او اوس د هغې نه خو وخت ډېر زیات نور ووتو، راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپله اندېښنه چې کوم دی مرکز ته ورکړې چې څو پورې دا لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی، د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون څومره بلیون میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وي، چونکې دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. په تورخې کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ټرانسپورټران دي چې نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفرو کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفرو پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه ویم چې دا اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو دا زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بې روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازه تن دوی ته ویلي په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو، خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو، دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو روپۍ دي. پوری غاړ په سر افغانستان غاړې دا چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو دا غي هغه پیسې الته ونختی، دا افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونختی او دا مکمل بند پاتې شو. نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کیږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتیږي. بیا
سمه ده، تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعداد او ارقام نه ګوري، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوې دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستانی روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی او دا وخت په وخت زیاتیږي. اوس دا شمېر که موږ وګورو نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی، په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ د پاره کاغه د افغانستان نه کیږي یا پاکستان نه کیږي او اسناد د اکسپورټ جوړ شي نو هغه مال بیا ته په داخلي کې نشي کولی. اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډېر حده پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو نو موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړه، د خلکو سرمایې وخوړل شو او هیڅ دې خوا هم څه انتظام اوسه پورې د پاکستان د حکومت د خوانه د اف بی آر د خوانه د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی ملتوي کی، دا اموال چې کم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي، کم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو او یا خلکو راوګرځول په نیمه به خرڅ کړل یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کوم خشک اموال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي، نو دا هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتیږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه تګ را تګ دی مالونو، دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره هم بنده ده، هند سره هم مخکې نه بنده شوی وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت په، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګه سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادراتو په بخش کې. دی خوا که موږ دا بل حقایق وګورو نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوختي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یواز دغه سیمه چې کوم دی نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب تاسو ته هم خره غلاست وایم د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي ترغو پوری چې یو کلک امنیتی تضمین د نورو منځګړو په وساتت د پاکستان حکومت ورنکړي ترغو پوری به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي. په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړې. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمتا.
وعلیکم السلام.
د پاکستان څخه له مشترک تاسو خبرونه کیده او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسو کو یو لنډه تبصره کې اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا ل وزیرستان تر بوزدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ باس اقتصادي لرمه.
لنډه تبصره وکړئ مهرباني. بالکل مهرباني. خو ډیره لنډه لطفا چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکړئ استاد.
دقیقا ګورئ دا د ډیورن فرضي کرښه اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای ده. کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښه ای غاړي دا سیمه هیڅ نوې انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رینوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا څه موجوده ده؟ نه. میکانیزما زراعت موجود ده؟ نه. انکشافی واقعی پروژه په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دیخوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی. په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت و اقتصادي چلند ته کېدای.
او مهرباني وکړئ مهرباني وکي دا سوال تک جواب وایست. موږ ستاسو تبصره واخیسته استاد. مهرباني وکي تلاش سه
شو اوس کا احتمالي باسو کو ز فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی دا او د نړیوالو انتقادونه هم په زیات سی ودي، خصوصا ام آی اف، ور بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه، په دې باندې انتقادونه زیات سوي دي چې عام لارې تاسو لمړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپینګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي الته یو خو تخنیکی مشکلات را منځ کیږي، د وازی او د پاسپورت او د سکنو د بایومیټریک او د موټر او د ناو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي. د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسمو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ډیورن لدی غاړي نه ام د ډیورن لای غاړي نه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیر لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو دلته توان دی خرید را کمیږي
په دې باندې تلاش خبرې کوو
د خپل یو اقتصادي فقر
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډورنت په دوړو باندې خبرې کوو اوس چون له هغه سره خغلی حسین سره مو پام دې موضوع باندې خبرې کولې چې د پام دې موضوع کې پاتې شو فکر کوي تصور کوي یو نیټه یو فرضی نیټه ټاکلې شي چې څه وخت به افغانستان ډالر پرانیزي د سیو تصور شته
bale بدون د پرانستانو نه ټاکل شي موږ بل لار به حل نه لرو او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د دسې حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې د لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نشي بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی هغه څه دي ا دا وایي چې بوتونه د ژوند معیشت ورځي وړه او وړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي دا باید د کورې هر نقطې ته کتور پوسټه وي که سپین پوسټه وي که کافر وي که مسلمان وي ورور سيږي او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي اما د قوي او منظم اصول او د طرز عمل په اساس په دې معنی چې قاچا سلا او داسې نور سوی استفاده باید ونسی نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري
د پاکستان د حکومت چارواکو البته به هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهان او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکو له دوی نه ماده خبره نه دا اوریدلې مګر د سیاسي برخې د دوی د وزارت پاوز او سیاسي خارجه وزارت دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لاره د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان وسلاره بند کړې ده ځکه چې عملاً د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغه پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به د لارې خلاصي نکړي نو اوس پر سنوي کې حالت داسې ویل کیږي عملاً خبره څه ده د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره غوښتنه شوی د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته
تکل صاحب مخکې له دې چې د بحث ترای سم البته سیاسي القیته مجبوري چې ورګټ شو ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پر بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي ګوري کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدک غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیتي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل سی ولی د اقتصاد اصول او طرز عملونه ټول واضح او معلوم دي په څه معنی د خصوصي سکتور یو لارې ده هغه بار ده په کینو باندې یا په مارټو باندې او نور هیڅ شی په هغه کې نه لیدل کیږي د یو سکانته ختیریږي بل سکانته ورځي دی غنه هم تیریږي موټوان بایومټریک شوی دا اسناد پاک دي بازار ته ځي په بازار کې خپل اجناس هغه چاته ارزه کوي چې ضرورت ورته لري برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري زه په دې باندې نه پیژم د دې لپاره یو کمیسون ټاکل شوی یو کمیټه ټاکل شوې ده منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي نو دا چې لدینا یو نظامی یا استخباراتی بانتر جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې د میلیونونو ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده که حسین صاحب هی خواته په دې موارد باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلي دي او ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلي تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو کې د میوې سوداګر دي او کې د ترکاری سوداګر دي کې د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره له چارواکو سره او خلکو سره چې پریکړې کوي تصمیمونه نیسي، له و سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره له فدرال حکومت سره خبرې کړي، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
او استاد محترم غونډې خبرې ما واورېدې. دغه موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې دا اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته ایسوسیشن مونږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. مونږ خپله تللي یو، مونږ هغې نفاس کړی دی چې دا لارې د خلاصي شي، دې کې زمونږ نقصان ډېر دی او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر د بخش نه شوې.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه د اکتوبر له جګړې نه وروسته که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشول، دې وروسته سوداګر ورغلل له چارواکو سره خبرې وکړې که مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړئ نو موږ به پوه شو چې تروسه ستاسو غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمدی صاحب ستړی مشي، زمونږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تقریباً چا په اصطلاح باندې اوس قاچاق شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې یو تعداد بدبخت خلکو دغه څیزونه به موږ کابل کې احمد تکل صاحب کابل کې ونیو وخت کې نو د شي غټ ټرکونه به راتله تقریبا دغه بعضې څیزونه به ډکېده ته به نو پاکستان ته تلل د شي په کړکې د پښتونخوا نه به دا خلک راتله او وبړل یعنې موږ د شي خلکو اکاډمي خلک نه وو زیاتره خلکو به د شي قاچاقي ورکو دا د رباني وخت کې نو بیا به دا تلل د شي خو بیا به یې ستل یعنې چې پرزجاتو د موټرو دانه چې خدای وکړي تکل صاحب